درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داو طالبانه ډول گاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایی برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریې موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایی برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرش تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 134 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د ګڼو افغان کورنیو ستنېدو ته اندېښمن دی. حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي.
آمادگی ها گرفته شده،
دیوای تیاره نیول شوه، محلویش هم تاکل شده ده. در همدغه محلویش پر بنسد سر لننش که در مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی گی. زمو گفتانه داده چه محترم استازان باید در بخواب پر تلر دیر حقه و که ترسود عرفات و اختر مراسم پر وسمه تو گرده.
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو؟
کانگو ناروغی یا مینا بایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وها ده ساری ویروسی زونوز ناروغی.
سپینه ماڼۍ وایي ایران ته یو مفصل اتومي وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تېرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکې خبره دا ده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوي دي. آی او ایم د جون په 3مه په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې، داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو. په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په می میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي. دا یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په می میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2024 د می میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. اسدالله چې په می میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
موږ یوه اونۍ کېږي چې له ایران ایستل شوي یو. موږ د کرنې په برخه کې کار کوو، راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیغ په نیغ اخراج کړو. اوس په فاریاب کې یو او ډېرې ستونزې لرو.
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ له ایران ایستل شوي دي.
فامیلو را ډیر ځورول کیږي، دوی له کورونو ایستل کیږي، نیولې ډیرې دي، خلک ډیر ځورېږي. څو ورځې مخکې مې ورور له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی دی.
دا یو ایم په راپور کې راغلي چې دا زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي. په راپور کې ویل شوي چې د می میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوي چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6مې پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي. آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهاله روان دی، هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي. راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتېدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر په کې لوړ دی سخت ځپلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د می میاشتې په 3مه اونۍ کې له ایران څخه تر 16,000 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 43,000 زیات کسان افغانستان ته راستن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار یوه اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او می په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د حج مراسمو ته تللي یو شمېر افغان حاجیان وایي چې مینا او عرفات ته به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهال ویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهال ویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهال ویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دیوای زموږ د تک لپاره موټر چمتو شوی دی. دا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټر تیار دي او ټول وسایل معامده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوې. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
سپینه مانی وایي چې د منځنی ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینه مانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپل سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریس خورا روښانه کړی. دا د هغه دریس دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غني کولو ته اجازه ورنکړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غني کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. د ورځپاڼې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ترامپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډیر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږ کال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10-15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله است بل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتله د کانګو پیښو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی چف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پیدا یوه حاده ساري ویروسي زونوزیز ناروغۍ.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا گنگ یا کنه په واسطه باندې چې چلشي ویدن روان. دوهم هغه کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي، دای هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کېدلی شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یوه ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شو، تب آمد، تب آمد به جانش 2 روز پیش. بعد از او دلبات میشد.
زموش پر ناروغ بانگی اول تبا راغلا، بیا دزل بدوالی ورطا پیدا سو، کلمو چه دی ولایت روختون تا یوور، اما اینا مکر، رتوه ویل چه کانگو بانگی اخت دی. بیا مو انتانی روختون تا یوور او حال تا بستر دی. تازه خون ریزی هم ورطا پیدا سوی. اموش ورطا وینه ورکو.
خون ریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن. باز ما خون برش رسان در رایستید.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډېر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې ده دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کړي، دغه ناروغي تقریبا د دریو نه تر لس ورځو پورې دوام کوي، چې په ناروغۍ کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډېر شکایت کوي او ډېر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د ځیګر د تخریب، د ځیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پوښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فریدالله عمری یې په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو پلاس وی په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغې په خپل باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروي راوستله او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالی او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري. او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزې دا وای په پښو باندې. او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي، او ورسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي، یا هم د کلورو په واسطه. او د هغې څرمن باید
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري. نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساینس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخه له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه مثبت وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه مړ شوي دي. تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 1024 یاد شوی و. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
خو ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال ورکړم چګلې نو ما به ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبره د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د خلاص شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څوم پتیر جمهوریت نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه او ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي، خو د دې خاطر یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څوم د طالبانو حکومت د کابل ښار بیلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړي چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یاد ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتی اداری مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبره دا طرحه عملي نشوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي، نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال یې ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څوم په کابل کې د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او خلاص اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو 1 کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره خلاص اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلیدو جوازونه ورکړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي و چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف 3 کلن اسناد ورکول کیږي. نوموړي ویلي و چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمېر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,329 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېری د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
آزادی میلمه.
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په زړه پورې خبرونه کې ملما یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کریس صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا د لیمې د طلوع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم تر څنګ د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړي دي او ځینې زده کړې مې کړي دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل صاحب تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو. موږ کوټه ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت بیا چې نوی کال سو 1900 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي. بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ به تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه. بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشر ورونه وو هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله. بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزینه. نو زه یو په هغه کې چې مجبورې موږ تللي وو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت هغه ماشومتوب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایسته د چمن او د کوټې د ژوند راتو وایسته. خلک چې کله ماجری شي نو طبعاً چې ماجرات سخته شي دی. سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط هم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري. خو بیا هم په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه. بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند راپیادوي هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو. په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی. په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي. د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو. د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبابلي ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل. بیا به دا خبره کوله چې د راډیو موتلم دی. دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موتلم دی و موږ به اتسولو. دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کړي. یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري. بیا مې هغه راډیو اورېدله. دا ځینې خبرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه. شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړې وه. ما درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لري مالیا. نو ته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایستل. زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی. بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه. ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوز. بس زه ولاړم د کوټه راډیو مې ولیدله. هغه سوډګانې ولیدلې. زما هره خبره نوې وه. هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه را سره وکړله. بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوان خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا د امریکا چې په 15 بجې خبرېدله زه ساريان او ځوان ژغ درډیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره امریکا ورسره کیږي نو د کوټش ما لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعري موونه ول تاسو شعر هم وایس لکه
او مننه شاه ترماسه محترم دغه شیر په خو باندې وځته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام دغه سدی زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما دې کړی دی د 1900 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې کړی دی چې هغه د 1400 بیا د زمري د میاشتې 2 منټه کیږي نو لومړی شي ما په دا باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم ام دې رحمت واد ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو مالې مې کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ مالې مو نو شته دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر دې لیکلی دی آزاد نظم دی شا یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشت پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي در باب خوژه نغمه یه چه دی اورم دیر خوشیجم دوم رو خوشتم چه بیازام را چه خورک سی گردم گردم چه ورک زان بموندم چیری کچه کلمی نظر چه ساپ استرگو خپل ورک سوی زان پیدا کم دیر خوشحال سم دیر خوشحال سم
دیر علی دیر علی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویله نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چاپ وزلا په مخه راغلي دي مخې مې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې ویلي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تروسه پرمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش متواتيان سلم لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او نو چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنی ما 200 متواتيان کنداريان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یې وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شیرشاه رشاد، زرین انځور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دی نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې پسرلیک مې تره اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېڅلې کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوس نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نسم کولی، کډوال یم، کار نسم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمره ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېڅلې مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلې مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په خبره چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې. سپېڅلي ګرسره واریان دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه د کوره چې روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه. مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خو په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خپرونې پروډیوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خپرونې ته لس پنځلس لیکه راځي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خپرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خپرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خپرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خپرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خپرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوې وای، بیا به هغو زما غږ واورېدل، ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داستا خپرونې خو موږ اورو، تا باره داسې ما په ځینې خطه خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خپرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلي پاسه نو بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه، دا سپېڅلی که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بېکاره شي، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلی وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله، بس ماته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بی خپرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویل په دې کې ځینې تبصرې وې، دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلکو اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم از خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خېدر دغه سم او بل ډېر شخ بردا و چې په فرزان اړې کې ماته بل مخيره پیدا سفه کسان چې مې نه منو درې ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ویدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشت شکار وکړي بیلابیل خبرونې بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایل ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام سندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د ځین تلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اجانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کار په شاکره بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو دا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دی وغوښتل چې باید زرا وو زما د خپل اولاد سره ته کېن وکړ دوه ورې کابل ته ولاړ نه بیرته لاله مال زه نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نه سي دا بهیر ودرې دی بیا څوک تلای نه سي او بیا تاسو دا شکیږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوي درې مارې مې زړه شکه زمې راغونډ کې را رسېم قطر ترالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر راډیو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شنه سمنام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونه چې بده وړاندې کوي مړ ريپورت راسته و اخر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله چلول د دې مې د شوز مېرمن د لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او هو به زه دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچې پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله و مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وختي پاسې یو شي د سېو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمني او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما دا سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ور خلقو چې تللې یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسیه د بیا ته کنه کلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در و غرو در و در ابو واوشتي ما ول زو در و غرو در و در ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سجه سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و په ځینې وختو مټا و شي د کلی مور مرتاین د نه المانی مټان چې افغانستان ته راتله دا پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبه ده هغه شف هغه د المانی شبه و نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دغه سره چمپو یم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه زمه د جیب کورس زمه بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمه مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ورانته رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کسم ځین وخت په فکر ته پیدا شته وطن فکر ته پیدا شي وطن میو غړي نه یریږي زه د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته ووځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوشنار جر ادرتي انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسره څوک چې د وطن سره ووځي زه فکر نه کوم چې هغه دی پټولنه کې اعظم سی پټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزاره کړی د حالت د اړیکې جوړې سي ویات د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستیو کوم سي دواړه پردی سي کاستیو کوم سي دواړه پردی سي د پردی په انګړ کې اختر نسته
تدارت وای چې کله سي انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقامات کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه تلته زوګر ما د ټول شان نه ویني وو د ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دوه د سره ته نه ویو هر خبره ما پاره نه پېږې کبه سړي کوم خطر ته وای موږ په
سره د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو په شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کما ته کتل به موږ اوسه په ټولو کما چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبا بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور څه ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس څنګه ورته وایي خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وسنه امدارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه څه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره بخې جالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بل د پرکشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په پرکشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کښانه لپاره ډیره مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول کښانه فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکو دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي دوی د راتلونکو دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکو باندې فکر کړی دي نو موږ خپل راتلونکو یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو ارڅ چې مورته ور بس ار خبر په شکنځل ورته کو ور خبر په تویر ورته کو خبر چې نه پریږدو په دمه لویر په مجلس کې دی به په شیونه غزي چپ کښینی چې خبره وکړه چې په بیا ده به د خبر کول جرأت نه اخو دلته پر قدم قدم مې مشوان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دون ډیر خبرې کوي ما چې په افغانستان کې څو ته چپ څه خبره نو کچیره مر په وطن کې دونه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو انشاء الله افغانستان مګول گزار شي ځکه ته راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو د تزمه لپاره ځکه دا نوې محیط تزمه لپاره ارڅه ار خبره نه وي د ار خبره خاطره د ار خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده جنګ نه دلته کېدلې ډیر مشکل دلې دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې چې موږ دا څه په دې چې موږ دا څه ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پرېږدې دي ما د څو امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور په شونډه باندې مسکا خبره ده سمه دا وګورئ چې ګورئ سپس ټول خوابه دي هم جن دي هر شي به تشوي خو کنه پلار امر دي امر مراد دلته وګورئ وینئ تشوي خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چې ورته ګورم ټول سره خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوري رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خلاص جوړ تیار شي خوش خوشاله یو سره فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماری راونه نه وای بلکې موږ زه نه را خراب کړ او تر څنګه موږ قدرونه راڅو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسو د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه وزن وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوشبلي کار وکي پس لاغه چې وکتل چې درڅو جبز دنه کې د نه واز دلته ارځای جبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې کلی ونلري ټولې د نس داخلي ده دا وڅ زی ورازی کار ته کوټه د نورس نس کولای نو دا وی غره وبل چې زه کالته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجبیو پښتانه سره و مې چې د المانی نسو زده کولای ځکه ما ټول کار دې سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ و نو ما نسو زده کولای نو دا وی غره وبل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باخته یم ځینه ادغه سره سره ځینې مواد سره پراته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري
سپېشل سب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې سره ټولو لپاره یو څه یي او ساسې خبرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
کم خوگی گی دوستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زنمی دیریا کم خوگی گی دوستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
جا
جانان په تور ټوپک ستورې ستورې شین خوګيږي جانان په تور ټوپک